شهید نیکی پیرزوی نیومنی د ورځې 2 بجې شوې. په خبرونه کې به په بادغیس کې د مظاهرو په اړه راپور ولرو او په کندز کې به هم له تازه ناکراری او خبر شي، خو په سر کې به د دې سات اورستي خبرونه وورو. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه، ورپسې به د نړۍ خبرونه له صالح اسحق زی څخه واوري.
د بلجیم صدر اعظم له جمهور رئیس حامد کرزی سره په یوې ګډې خبري غونډه کې له افغانستان سره د خپل هیواد لوري د مرستو د زیاتولو ډاډ ورکړ. په کابل کې د مدافع وکیلانو یوې خپلواکې ټولنې د ماشوم په نړیواله ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه له ګوانتانامو زندان څخه د یو افغان بندي ماشوم د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې ایراني مسؤلین وایي د زهدان په ښار کې د وروستیو نامنیو په ارتباط د یو شمېر خلکو تر نیولو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ دی، او شمالي کوریا د خپل یو پرمختللي اوږده واټن ویشتونکي توغندي د ازمویلو لپاره تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. د بلجیم صدر اعظم له جمهور رئیس حامد کرزی سره په یوې ګډې خبري غونډه کې له افغانستان سره د خپل هیواد لوري د مرستو د زیاتولو ډاډ ورکړ. دولتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل د بلجیم صدر اعظم د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی، او دا روښانه نه ده چې له کابل څخه د باندې نورو ولایتونو ته به هم ولاړ شي او که څنګه. د بلجیم صدر اعظم له چین څخه کابل ته راغلی، او تر دې مهاله روښانه نه ده چې د په دغه غونډه کې نور څه ویلي دي. په دې اړه مفصل راپور به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې واوري. په کابل کې د مدافع وکیلانو یوې خپلواکې ټولنې د ماشوم په نړیواله ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه له ګوانتانامو زندان څخه د یو افغان بندي ماشوم د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر روح الله قاری زاده نن په یو غونډه کې وویل چې محمد جواد اوه کاله مخکې په کابل کې هغه وخت ونیول شو چې د دویمې حوزې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر موټر د لاسي بم چاودنه شوې وه. د قاری زاده په خبر د وخت د کورنیو چارو وزیر دغه ماشوم چې هغه وخت 12 کلن و امریکایي ځواکونو ته وسپارل شو، چې یو کال وروسته د ګوانتانامو زندان ته انتقال شو او تر اوسه هلته بندي دی. په کندوز کې د پولیسو په یوې پوستې باندې برید شوی چې درې پولیس پکې وژل شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د پیښې په اړه څوک نه دي نیول شوي، خو څېړنې روانې دي. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې شپږ تنه یې پکې وژلي دي، خو دولتي چارواکي یې نه مني. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زابل کې یې دوه تنه طالبان د یو ماین د ښخولو پر وخت نیولي دي چې یو تن یې بهرنۍ ته بدی. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې دوه تنه یې نیولي دي چې په زیاتې اندازې نشي مواد انتقالول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې نیول شویو کسانو غوښتل شپږ اویا کیلوګرامه نشي مواد د میربچه کوټ د ولسوالۍ له لارې کابل ته دننه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تېر یوې اونۍ په ترڅ کې یې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې تر 45 ټنو زیات نشي مواد نیولي دي. ولې بیا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د نشي موادو کاروبار ښه په درس کې روان دی. په بدخشان کې د یو غره د خویدو له امله دوه کوچنیان مړه شوي دي، او تر 200 زیات کورنۍ بې کوره شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د بدخشان د شهر بزرګ پولیسوالۍ کې شوې ده، او د دې ویره شته چې د غره نورې برخې هم وښویږي. په بدخشان کې د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان محمد عثمان ابوزر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به نن له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي. او د امینجان خسرو صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1.50 افغاني، یو یورو اویا افغانۍ، یو شل پوله، یو سټننګ پاؤنډ اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 1500 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 621 افغانۍ. دا و د افغانستان کورنۍ خبرونه. نړیوال خبرونه به له صالح اسحق زی خلقی څخه واوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په سوات کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړو له امله د ملکیانو په اړه سخت اندېښنه لري. د سره صلیب مامورینو چې په دې وروستیو کې د سوات سیمه کتلې په یوې اعلامیې کې ویلي هلته د اوبو جرایان بند دی، برېښنا نشته، خوراکي مواد په سختۍ موندل کېږي، او ډېر روغتیایي مرکزونه کار نه کوي. ایراني مسؤلین وایي د زاهدان په ښار کې د وروستیو ناامنیو په ارتباط د یو شمېر خلکو تر نیولو وروسته یې بېرته د سیمې امنیت خوندي کړی دی. مېر خبري اژانس د یو لوړ رتبه پولیس رضا رادان له قوله وایي چې د زاهدان د پیښې په ارتباط په نیول شویو کسانو کې سونیان او شیګان دواړه شامل دي. د ایران د پارلمان یو پخوانی غړي جلال جلالزاده ازادۍ راډیو ایراني څنګه راډیو فردا ته ویلي چې په زاهدان کې لږ تر لږه لس تنه مړه او سلو ډېر ژوبل شوي دي. د زاهدان د شیعهګانو په جمعات باندې د قوي بم د چاودېدو له امله د پنجشنبې په ورځ د 15 تنو د مړینې خبر ورکړل شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. شمالي کوریا د خپل یو پرمختللي اوږد واټن وشتونکي توغندي د اسمایلو لپاره تیار نیسي. د جنوبي کوریا د خبري اژانس راپورونو کې راغلي چې دغه توغندی د شمالي کوریا د شمال لویدي ساحل غاړې ته راوړل شوی چې د توغندیو د ازمویلو مرکز دی. راپورونه وایي کیدای شي چې شمالي کوریا دا توغندی د جون له 14 نیټې څخه مخکې هغه مهال و ازمایي چې د امریکا او کوریا ولسمشران په واشنگټن کې سره ګوري. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر په فلپین کې وویل کیدای شي چې پیونګ یانګ د لری واټن وشتونکو توغندی د ازمایلو لپاره تیارې ونیسي، خو زیاته کړه چې د دغه هیواد اراده لا تر اوسه روښانه نه ده. د شمالي کوریا په وړاندې په دې وروستیو اونیو کې فشارونه هغه مهال مخ په زیاتېدو شول چې د دوهم ځل لپاره یې د اټوم بم او نورو ګڼو کوچنیو توغندیو د ازمایلو لړۍ ته دوام ورکړ. یو لوی اسلامي مذهبي مشر ویلي چې مسلمانې ډلې او خلک باید غیر اسلامي هیوادونو پر ضد د ډله ییزو وسلو له استعمال څخه مخنیوی وکړي. د مصر دولتي خبری رسنۍ د حکومت لخوا د ټاکل شوي مذهبي مشر مفتي علي ګوما له قوله د خبره خبره کړې چې وایي د ډله ییزو وسلو استعمال به اسلامي تعلیمات له خنډ سره مخامخ کړي، ځکه په دې حالت کې مسلمانان او نامسلمانان ټول وژل کېږي. ګوما دا هم ویلي دا هم ناسمه نه ده که اسلامي هیوادونه له ممکنو حملو سره د مقابلې لپاره اټومي، بیولوژیکي او یا کیمیاوي وسلې ولري. یوازنی اسلامي هیواد چې اټومي وسله لري هغه پاکستان دی. د دې مذهبي مشر فتوا مصر ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په درشل کې ورکړی شوې ده. لازادې راډیو نړیوال خبرونه اوري. داسې ښکاري چې د کورجستان په بیلتون غوښتون کې سیمې جنوبي اوسیتیا کې به هغه ګوند په پارلماني انتخاباتو کې بریالیتوب ترلاسه کړي چې د دې سیمې د جلا غوښتون کې مشر ادوارد کوکیټي ملاتړ کوي. د انتخاباتو د چارو مسؤلین وایي د یک شنبې د ورځې ټولې رایې تقریبا شمیرل شوي او داسې ښیي چې د اتحاد ګوند نږدې په سلو کې 45، تر دې وروسته د کمونیست ګوند په سلو کې 30 او د خلکو ګوند په سلو کې 22 رایې خپلې کړې. که څه هم چې په تیر اگست میاشت کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ تر جګړو وروسته روسیې او نیکاراګوا د جنوبي اوسیتیا استقلال په رسمیت وپیژنده، خو لا هم د نړۍ نور هیوادونه هغه د ګرجستان یوه برخه بولي. د ازادي راډیو ده. د عراق د حکومت یوې احصایې له مخې د امریکا په مشرۍ له 2003 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د حملو په ترڅ کې ملکي تلفات د مې په میاشت کې خپل تر ټولو ټیټ حد کې و. د فرانسې خبري اژانس په حواله د احصایه چې د عراق د کورنیو دفاع او روغتیا وزارتونو لخوا ترسره شوي ښایي چې د روان میلادي کال د مې په میاشت کې 160 ملکیان، 6 عسکر او 25 عراقي پولیس په بیلابیلو حملو کې وژل شوي. دا شمیر تر دې دمخه میاشتې یعنی اپریل کې د تلفاتو تر نیمایي هم کمه ده. او نن د بغداد په یو مارکیټ کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه 3 نمره او 14 نور ټپیان کړل. عراقي پولیسو ویلي چې دغه بمي چاودنه د دورا جنوبي سیمې ته نږدې شوې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبر ده.
په خبرونه کې به واوري چې د بلجیم صدر اعظم کابل ته تللې ده. به هم واوري چې د افغانستان د مرکزي ولایتونو لوګر او میدان وردګ امنیت ښه شوی. په کندز ښار کې په یوې امنیتي پوستې حمله شوې، په دې اړه هم راپور لرو. په بادغیس کې مظاهره شوې، ولې؟ دا به هم په دې خبرونه کې واورئ. د کونړ والي وایي نړیوال ځواکونه د افغانستان امنیت نشي ټینګولی، په دې اړه هم راپور لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې نیمه نړۍ او د سپورت ټونیز پروګرام هم مه هېروئ. د خبرونه لمړی مطلب راخلو. د بلجیم صدر اعظم نن په کابل کې له خبريالانو سره په یوې خبري غونډه کې له ولسمشر کردي سره یو ځای خبري کړي. زمو خبريال دې غونډه تتللې او دا اوس را سره د ټلیفون په لیکه کې دي. کته سمې را باندې وکي وو وایس چې د دغه چارواکو ترمنځ د خبرو اترو مهم ټکی سو.
بله، نن د بلجیم صدر اعظم هیرمن وین کابل ته په رسمي سفر راغلی و او له جمهور رئیس سره په یو خبری کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه په خپلو خبرو کې د افغانستان کې په ثبات او امنیت باندې ټینګار وکړ. وی ویل چې د دې ملت چې په افغانستان کې په سلګونو عسکر لري په دغه هیواد کې د ثبات او اجتماعي عدالت د پوره ټینګېدو تمه لري. هغه ویلي چې بلجیم به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي او په 2009 او 2010 کلونو کې به خپلې مرستې مالي مرستې دوه برابره کړي. دغه هیواد اوس مهال 600 سرتیل لري په د ناټو په چوکاټ کې په ایساف ځواکونو کې سی په کندهار او په کابل او په قندوز کې میشتي. حامد کرجی هم خپل خبرو کې لغنه د غله هیواد نه مننه وکړه چې د 2002 او کال نه را پدی خو په افغانستان کې د په ملکی او پوځي برخه کې برخه اخیستي او مرستي کړې دي. البته د بلجیم صدر اعظم هم دا راځویلی سي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو سره به هم دغه هیواد مرستي مرسته به وسرو کی او یو میلیون یورو به ورته ځانګړي کی چې دغه انتخابات په شفاف توګه او په ښه توګه ترسره شي. په دې اړه به نور معلومات مونږ په روانه یا په راتلونکو خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کوو.
ډیره مننه. داسې خو څه ویل شو چې مثلا بلجیم به خپل د ځواکونو یا سرتیرو شمیر په افغانستان کې نور هم زیات کړي؟
په دې اړه پوښتنه هم ونسوغه هم څه څرګندونه نه درلودلې. البته یو شی باید یاد کم سي د دوی د خبري کانفرنس ډیر لانډو ځکه سي د صدر اعظم بیرته خپل هیواد ته روانو. هغه په دغه خبرو کې یو شی سي وو هغه ویل سي د مونږ ملت د خپل پوځي ځواکونو د حضور په هغه کې دا تمه لري سي دلته ثبات باید راسي او اجتماعي عدالت باید راسي. نو دا سیت نوې خبره غو نه د کړې سي دوی به څنګه دلته پوزونه ته یا حضور ته به دوام ورکړي یا به اضافه کوي یا څنګه. البته جنو اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو دا ژمنه کړې د افغانستان له دولت سره سي د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره به خپل سرتیری اضافه کوي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريالو چې په کابل کې د بلجیم د صدر اعظم د خبري غونډې په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن سهار د کندز ښار په یوې امنیتي پوستې وسلواله حمله شوې. په حمله کې د دې پوستې ساتونکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نورحال زمون خبریال ترکوي.
کندز امنیتي سرچینې خبر ورکوي چې دوشنبه سهار د 4 بجو په شاوخوا کې د کندز ښار په شمال 4 کیلومتري کې د حضرت سلطان پر امنیتي پوسته باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وشو چې په نتیجه کې دغه پوستې 4 تنه ساتونکي وژل شوې دي. دغه پیخه د کندوز د امنیه قمندانې مرستيال خاغلی اندړ لا آزادې رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې تایید کړه. داسې وویل
نن سهار تقریبا اولې د 4 لاسټ چټیوي د سهار چې تاسو دې عمله د ترسي د مخالفینو له خوانه
دا په تیرو درې ورځو کې د کندوز په ساته د مخالفینو لخوا درېمه حمله ده چې په کورنیو او بهرنیو امنیتي پوستو او کاروانونو باندې ترسره کیږي. یوه حمله تیره ورځ د چاردرو ولسوالۍ د قریه یتیم په کلي کې د جرمنیانو د غزمې پر یو کاروان وشو چې ویل کیږي مرګ ژوبلې نه لري خو مالی تاوانونه یې اړولې دي. بله حمله په عین ورځ د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ کې پر داخلي امنیتي غزمې باندې وچه پکې د حمله کوونکو څخه یو تن وژل شوی او یو بل پکې ټپي شوی دی. د امام صاحب د ولسوال معلم جمعه خان باوري په وینا چې وژل شوی کس قاری صدیق الله نومیږي چې د طالبانو په تشکیل کې د امام صاحب ولسوال دی. خو په دې اړه تر اوسه پورې د دولت هیڅ مخالف ډلې څه خبرګون نه دی خودلی. ویل کیږي چې د حضرت سلطان د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي، خو د عاملینو په میندلو پسې د پولیسو جدي لټه روانه ده. هیرېدی نه شي چې د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، په غاړه منلې. ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې په دې پیښه کې د دولت شپږ تنه عسکر وژلي دي، خو دا هغه ادعا ده چې د کندوز امنیتي سرچینې نه مني.
و هم اوریدل چې په کندز کې پر یوې امنیتي پوستې حمله شوې. د اونۍ په پیل کې په یوې حملې کې د کندز والی ټپي شوی هم و. له بل لوري په مرکزي ولایتونو کې امنیت ښه شوی دی. د میدان وردګو په سیمه کې چې یوازې څو کیلومتره له کابل سره فاصله لري، یو کال مخکې وسلوالو خلک برمته کول او لارې به یې بندولې، خو د فبروري له میاشتې راهیسې چې امریکایي قواوې دې سیمې ته رسیدلې، په امنیتي وضعیت کې زیات بدلون راغلی دی. امریکایي قواوې پرته له دې چې په جګړه کې ښکېل شي، د هلیکوپټر په مرسته په سیمه کې ښکته شوي او په هغو سیمو کې درې کمپونه جوړ کړي چې پخوا امنیتي ځواکونو حضور نه درلود. د دې سیمې امنیتي وضعیت ته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کتنه شوې ده چې فرشته جلال زئی لنډیز وړاندې کوي.
محمد ظاهر چې د خپلو مڼو په باغ کې خېشاوه کوله، نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وضعیت د تیر کال په مقایسه 100% بدل شوی دی. د میدان د جلیز ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما ستراتیژي پکښې په امتحاني ډول عملي کیږي. جمهور رئیس اوباما اعلان کړی دی چې د خپلې نوې ستراتیژي پر اساس به افغانستان ته 40,000 اضافي عسکر استوي. په جلیز کې د امریکایي عسکر د جمهور رئیس اوباما د نوې ستراتیژي پر اساس ځای پر ځای شوي دي. خو نیویارک ټایمز لیکي دا نه ده معلومه چې د جلیز تجربه به د افغانستان په نورو سیمو کې چې د مختلفو قومونو او قبیلو خلک اوسي او بیلابیلې تربګنۍ لري کار ورکړي او کنه. له تشدد سره په مبارزه او د امنیت په ټینګولو کې د عسکرو د زیاتولو تر څنګ ځینې نورو مسایلو ته هم اړتیا سته چې باید توجه ورته وسي. افغانانو ته باید په دې خبره د پوهېدو لپاره چې د حکومت د واکمنۍ د ټینګېدو، د پولیسو د ځواکمنې قوې او د زیاتو اقتصادي امکاناتو د لرلو لپاره د وسلوالو طالبانو رټل ډیر اهمیت لري، دلایل ورکړل سي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس ویلي امریکایي عسکر په سیمه کې د جګړې د مخ ته بدلولو لپاره یو کال وخت لري، او دا کار باید مخکې تر دې چې د افغانانو او امریکایانو حوصله ختمه سي ترسره سي. خو په سیمه کې د امریکایي قواوو قومندانان وایي هلته اکثریت داسې خلک دي چې حتی عادي لیک لوست نسي کولای او ډیر ابتدایي خدمات نسته، نو په داسې کار کې عجله کول به یوه لویه تېروتنه وي. په سیمه کې یو امریکایي قومندان نیویارک ټایمز ته ویلي کچېرې دا ځای له عراق سره مقایسه کړو، نو دې ته باید پام وکړو چې دلته موږ بیا رغونه نه کوو، بلکې هر څه باید له اساسه جوړ سي. په عراق کې امریکایي قواوو په بیا رغونه تمرکز کاوه. د نیویارک ټایمز په حواله په جلریس کې لاسته راوړنو ته لا هم د موقتی پرمختګ په توګه کتلای سو، ځکه وسوال طالبان په عمومي ډول له هغو سیمو چې امریکایي عسکر ځای پر ځای سي وځي، خو دا وتل د ځان بیا جوړولو په مقصد وي. په کابل کې د میوې او تجار حاجی میر احمد نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي موږ اوریدلي چې هلته امنیت ډېر ښه سوی، خو یوازې خدای پوهیږي چې عاقبت به څه وي.
بیا هم د افغانستان پر امنیتي اوضاع راپور لرو. د کونړ او نورستان دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه یوې جوړې شوې شورا یو ځل بیا د دواړو ولایتونو ترمنځ د غزېدې له لارې د ساتلو په حق له دولت ته ډاډ ورکړ. د دغو قومي مشرانو او دینی عالمانو د شویو ژمنو نور جزئیات زموږ د خبریال په راپور کې.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی دوه میاشتې وړاندې د نورستان او کونړ سرحدي ولسوالیو له قومي مشرانو او دینی عالمانو ځکه ګډه شل کسیزه شورا جوړه کړه چې د تیر ژمي پر مهال د دولت وسلوالو مخالفینو د پارون او سدابات ترمنځ لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه، چې لامل یې دولتي مامورین او ولسی وګړي ستونزو سره لاس او ګریوانو. بدر ویل د جوړې شوې شورا په منځګړیتوب د دولت وسلوال مخالفین دې ته چمتو شول چې له کومې جګړې او وینې تویونې پرته تړل شوې لار پرانیزي. هغه ویل یو ځل بیا نوموړي شورا د لارې د ساتنې او د بیا رغونې د پروژو د کارونو پر وړاندې د خنډ د نه پیدا کېدو په اړه پوره ډاډ ورکړی دی.
او د نورستان والی په داسې حال کې د ګډې شورا له کارونو خوښي څرګندوي چې اوس هم د پارون او اسدآباد ترمنځ د غزیدلې لارې په اوږدو کې مسافرین د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون او د موټرو له تلاشۍ شکایت کوي.
و موریدل چې د کونړ او نورستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه یوې جوړې شوې شورا یو ځل بیا د دواړو ولایتونو ترمنځ د غزیدلې لارې د ساتلو په حق له دولت ته ډاډ ورکړ. اخوا د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اعتراض د سیمو خلکو لاس په مظاهرې پورې کړې. په بالامرغاب کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر افغان عسکر ووژل شول. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو سیمه کې میشت دولتي ځواکونو او طالب جنګیالیونو په شکایت په لاریون لاس پورې کړل. د دې ترڅنګ چې د خپلو څو ملکي کسانو د مړینې حال یې ورکړ، په ټلیفون سره یې ازادي راډیو نه لارې دولت نه وغوښتل څو جګړه ودروي.
دا زموږ د بیا وزلې ځاغ زموږ د مشرانو وقاص ته ورسوي. موږ فاقیان مظلوم واقعي سوي یو.
موږ غوښتل نه ګورځي دي خوش منځي دي روان یو نه کله کستم خدای ک په خپل زخمیان او ټکان موږ زه نه نشه ک په بل ځخ نه درځه مو ورسوي د خې ختم کړ خلک
او یو ری په خای قسم چې په ځان د هغه راغلن په هغه حق سره نه قسم دی یو نیم ځل کور مور معاشره راځي هیڅ خاطر موږ نه چوسي
رایات کو اثر او ادبال مو په خانی خورب څه نه میدانیم درو کده نه میدانیم مور فکر بان کده بابا جنې نزلی پای دې هم مات نه.
بالا مرغاب کې دیونی په سر کې د دولت او طالبانو ترمنځ نښتو کې دولتي مامورینو وایي صنعت د یستنه طالبان او نه د ملي وردو سرتیری ووژل شو. د تازه پیښو حال مې د بادغیس مرستیال والي عبدالغني صابري څخه په ټلیفون سره وپوښتل. د خلکو لاریونو تایید وی ویل دوه تنه ملکي وګړي تیره ورځ ووژل شو. صابری وای بالا مرغاب ولسوالۍ کې د جګړې کړۍ ډېره تنګه یوازې یو نیم کیلومتر قدرې ځمکه د دولتي ځواکونو کنټرول لاندې شته. نظامي ځواکونه ملکي خلکو ته نږدې ښار کې د هغوی د امنیت په غرض ناست دي. رښتیا هم چې په ښار مرمۍ راغورځي. دوه تنه چې یو دوکاندار بل یې هم مېرمن د دې جګړې پر مهال وژل شوي په اعتراض خلکو نن مظاهرې ته راووتل. د بادغیس د ولایت معاون زیاته کړه د وژل شوي خلکو په کور د هوان مرمۍ مخته وه. د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمېر خلک وایي ښار کې یوې اونۍ رئیسي کاروبار په ټپه ولاړ ده. د راتلو لارې تړلې او په شکایت یې څوک سر نه خوږوي. خو مرستیال والي ډاډ ورکړ چې و دولتي پلاوي ته دنده سپارلې څو د خلکو ستونزو ته د حل لار ومومي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. د کونړ والي سید فضل الله واحدي وایي نړیوال ځواکونه په افغانستان کې امنیت نشي ټینګولی، نو باید د ځواکونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي. په دې اړه نور راپور زموږ د خبریال وړاندې کوي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل چې بهرني ځواکونه په هیواد کې ناامنیت راوستلې شي او نه هم ساتلې شي. په کار د چي نړیواله ټولنه د افغاني ځواکونو په پیوړتیا او افغانانو ته د کاروبار په پیدا کولو کې مرسته وکړي.
خارجیان نه امنیت راوستلې شي نه ساتلې شي. د خپل د ولوس کار دی او ولوس کولای شي چې امنیت وساتي.
خاغلی وحیدی وایي کچیرته نړیواله ټولنه افغاني ځواکونه پوره ځواکمن کړي او بیروزګارو خلکو ته کاروبار پیدا کړي، نو افغانان د دې توان لري چې په خپل هیواد کې امنیت ټینګ او سوله رامنځته کړي. هغه ویل دوی همیشه په دې ټینګار کړي کوم بهرني سرتیری چې افغانستان او په ځانګړي ډول کونړ ته راغلي باید په خلو باندو کې د وسیدو پر ځای د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکه سرحدي پوله ځای پر ځای شي.
او خارجیان په سرحد کې د بیرونی مداخله لپاره او دغه خبرې دپاره چې پاکستان وایي چې مونږ ته دښمن تاسو ناراضي او مونږ وایو چې تاسو ناراضي، دې لپاره د خارجیان په کار دي چې یو مانیټور وسی عملته یو شاهد وسی چې کوم طرف ناراضي. باقی نور د ملت په کلو بانډو او کورو کې قطعا افغانان خارجیان نه خوښي. نه د اسلام د نگانه نه د کلچر د نگانه
دا لومړی ځل نه دی چې یو افغاني چارواکی له کلو بانډو څخه د بهرني ځواکونو د وتلو او په سرحدي سیمو کې د مشت کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو ولسی جرګې او دولتي چارواکو دې ته ورته وړاندیزونه کړي، خو اوس هم نړیوالو او ائتلافي ځواکونو خپل مرکزونه د ولسی وګړو کورونو سره نږدې جوړ کړي چې د مخالفینو د راکټي بریدونو پر مهال عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
و موریدل چې د کونړ والی وای نړیوال ځواکونه باید په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي. د بل نارام ولایت هلمند له حاله مخبرو، د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګیدو له امله چې پر یو کور لګیدلې دوه تنه وژل شوي. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې اوریدل شي.
د نادلي ولسوالۍ د وشیرانو د کلي د زمان پر کور د هوایي هواند لګیدو له امله د یو فامیل دوه تنه چې یوه یې ښځه ده وژل شوي دي. که څه هم دغه پیښه دوه ورځې وړاندې غرمه مهال رامنځته شوه، خو جزئیات یې هغه وخت جواز وه چې د وشیرانو د کلي نه راته یو کس د تلیفون پر کرښه معلومات راکړه. د تلیفون خاوند وایي نوم یې نصرت دی، او کله چې د زمان نومې کس پر کور هوان راپرېوتی نو یې د کور انګړ راونړوه. یو نارینه او تر څنګ یې په کور کې یوه ښځه سخت ټپیان کړه چې دغه دواړو ټپیانو هغه مهال سا ورکړه کله چې لېږدونکي موټر چلوونکي د نامعلوم لوري پر سینه ګولۍ وخوړه او په هماغه موټر کې سا ورکړه.
او یو کس بل د واشر ولسوالۍ د پدارک د کلي اوسېدونکي چې هغه اجزا وه، او همدغه ازمان نور وګړي چې وه هغه بیا دغه ځوان ته درس شي راتي وه هغه موټروان چې دکدر ورته په نامه وه او بله اجزا وه د پدارک د کلي اوسېدونکي.
له پیښې نه دوه ورځې وروسته مې د هلمند د امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد سره اړیکه ونیوله. نومړ راته پیښه تایید کړه. ویې ویل چې د هوان د لګېدو په ترڅ کې دوه تنه وژل شوي دي، خو د موټر چلوونکي د وژل کېدو خبره لا ځکه جوته نه ده چې معلومه نه ده چې موټر چلوونکی د پولیسو له لورې په مرمۍ لګېدلی که د مخالفینو له لورې. که څه هم د هلمند د پولیسو مشر وایي چې د موټر چلوونکي وژنه لا جوته نه ده، خو ډېری کسان وایي د ټپیانو د لېږدولو پر مهال په سیمه کې جنګ نه و، نو له دې امله تور لګوي چې ګواکې موټر چلوونکی د پولیسو په ګولۍ لګېدلی دی. د یادونې وړ ده چې د وشیرانو په کلي کې په کور لګېدلی هوان لا معلوم نه دی چې د چا له لورې توغول شوی دی، خو باید وویل شي چې د سیمې خلک د دا ډول پیرسو ګولۍ نه شکایت کوي او زیات وخت خپل کورونه هم له همدې پیرېدونکو مرمۍ نه پرېږدي، او دغه مرمۍ اکثره وخت ملکي کسانو ته مرګ او ژوبله اړوي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د تخار ابتدایي محکمې د یک شمې پورس په یوې علني غونډه کې د یوې نجلۍ اختطاف کوونکو ته جزا وټاکله. په دې هکله په کندوز کې زموږ خبریال د تخار د ابتدایي محکمې له رئیس عبدالحنان منصور سره د تلیفوني مرکې په اساس راپور لري.
د تخار ولایت د ابتدایي محکمې د ورکړای شوي راپورټ له مخې ویل کیږي چې په دغه محاکماتي غونډه کې د شکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي دولت خان دی ولی محمد زوی ته چې څه موده د مخې له بغلان ولایت څخه د جنت حورې په نامه یوه نه کلن نجلۍ اختطاف کړې ده، د 2 کالو تنفیزي بند سزا ټاکلې ده. د تخار ولایت د ابتدایي محکمې د رئیس عبدالحنان منصور له وینا نه داسې برېښي چې دغه نجلۍ په داسې وخت کې اختطاف شوې ده چې ناروغه وه او له خپل پلار اختر محمد سره چې یو ساده کلیوالي سړی دی ډاکتر ته راوستل شوې ده. ویل کیږي چې له معایناتو وروسته اختطافګر د نجلۍ پلار په نسخه کې د لیکل شویو درملو په اخیستلو پسې لیږلی دی، او په دې فرصت کې نجلۍ د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ په لورې تښتولې ده چې د دغې ولسوالۍ د پولیسو لخوا نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. لکه چې وایي د دې پوښتنې په ځواب کې چې دومره مشهود اختطافګر ته څرنګه کمه جزا ټاکل شوې ده، داسې وویل د زیاتوي چې د جزا د قانون په دغه ماده کې د دغسې کسانو جزا له 10 کالو نه اوړي.
ویل کیږي چې دا په روان کال کې د دغه محکمې لومړنۍ اجراءات دي چې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال دغه محکمې د اختطاف او جنسی تیریو د شپږو قضیو په باب وروستۍ پریکړې صادرې کړې دي چې په دوه مواردو کې د اعدام پریکړې هم راغلي دي. ښاغلی منصور په دې باب داسې وایي:
موږ په دوه مواردو کې اعدام لرو په دې رابطه باندې، او په یو موارد کې هغه دوام تک شل کاله بند درو. یو جنۍ و تیر کال کې د شیدا په نامه چې د معلم نجیب لور د تخار د ښار باشنده و، یو درې کلنه جنۍ وه. هغه یوې ښځې چې نوم یې و زما په ذهن کې نه ده البته، هغې اول اختطاف کړې وه، بیا وژلې وه، په نهر کې اچولې وه، بېرته په خپل جرم اعتراف وکړو، او علت و انګیزه فامیلي دښمني وه. د هغه ښځه موږ په اعدام باندې محکومه کړه. یو مثال یې بل لرو چې فاطمه یوه اته کلنه جلۍ وه، عسکر نام په نامه یو هلک تجاوز جنسي ورسره کړی وه، بالاخره بیا وژلې وه، هلته په باغ کې خښه کړې وه. هغې هم اقرار هم وکړو، شواهد و قرائن وو په دواړو قضیو کې. دغه دوه قضیې موږ اعدام ته هغه کړي دي.
ښاغلی منصور په تخار کې د دغه سې مسایلو د زیاتوب د دلایلو په اړه داسې رڼا واچوله:
علت و انګیزه یې دا ده چې بېکاري د خلکو، بېروزګاري، فقر، بېکاري، دغه مسایل سره ویلې چې علت و انګیزه دا شوي، په شخصي دښمنۍ، عداوتونه، کورني، قومي دا مسایل.
په هر صورت د دغه سې پیښو دلایل هر څه چې وي وي به، خو ویل کیږي چې تیر کال په تخار ولایت کې د ماشومانو په وړاندې د اختطاف، وژنو او جنسي تیریو پیښې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیاتې راغلي دي.
دو بجې دیرش دقیقې شوې، وخت را رسېدلی چې د دې ساعت د وروستیو خبرونو لنډیز واورو. صالح اسحق زی خالق یې وړاندې کوي.
د بلجیم صدر اعظم له ولسمشر حمد کرزي سره په یوې ګډې خبري غونډې کې له افغانستان سره د خپل هیواد له لورې د مرستو د زیاتولو ډاډ ورکړ. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي دوه تنه د زیات اندازه نشه یي موادو د انتقال په تور ونیول. په بدخشان کې د یو غره د خوېدو له امله دوه کوچنیان مړه او تر 200 زیات کورنۍ بې کوره شوې. په کندز کې د پولیسو په یوې پوسته حمله شوې چې درې پولیس پکې وژل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په سوات کې د خلکو د ژوند په اړه اندېښمنه ده. ایرانی مسؤلین وایي د زاهدان په ښار کې د وروستیو ناامنیو په تړاو د یو شمېر خلکو تر نیولو وروسته په دې ښار کې امنیت ټینګ ده. او شمالي کوریا د خپل یو پرمختللي اوږد واټن ویشتونکي توغندي د ازمایلو لپاره تیاری نیسي.
اوس به د سپورت مینوالو ته د سپورت اونیز پروګرام وړاندې کړو، او ورپسې به نیمه نړۍ یا د ښځو په اړه بل اونیز پروګرام هم درته خپور کړو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د ازادي راډیو د دې ونې سپورتي پروګرام ته چې زه رضوان مرادی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، خراغ لاست. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ د فدراسیون مشر او د ملي ټیم لوبغاړو تیرونه لاولس مشر حامد کرزي سره کتنه وکړه. د کرکټ د فدراسیون مشر شاهزاده مسعود سره د دغه کتنې او د افغانستان د کرکټ اړوند نورو مسلو په اړه مرکه لرو. د قندار والیبالاران زیات ستونزې لري. زما همکار په قندار کې د والیبال د لوبې د وضعیت د معلومولو لپاره دغلته د یو مشهور والیبالر سره خبرې کړې دي، او تیره اونۍ د اروپا د فوټبال د چمپیونز لیګ یا فاینل لوبه وشوه. د دغې لوبې جزئیات د همدې خبرونې په ترڅ کې اورېدلی شئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ سپورتي خبرونه له صالح اسحاقزی خالق څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر حمد کرزي د کرکټ د ملي ټیم له غړیو سره په کتنه کې د افغانستان د کرکټ د ملي بورډ له جوړېدو سره موافقه څرګنده کړه. د جمهوري ریاست له لوري له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم، ولسمشر کرزي په دې کتنه کې په نړیوالو سیالیو کې د افغان کرکټ ټیم د پرله پسې بریالیتوبونو ستاینه وکړه، او هغه یې د افغانستان د سپورتي هویت لپاره سترې لاسته راوړنې وبللې. په هرات ولایت کې د سولې د جام په نامه د فوټبال مسابقې وروستۍ مرحلې ته داخله شوې. په دې سیالیو کې د کابل بانک ټیم له کومې ماتې پرته فاینل ته رسیدله. په لوټه د انصاري ټیم په خپله وروستۍ لوبه کې د استقلال ټیم ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو ماتې ورکړې. دا ټیم هم فاینل مسابقې ته رسیدلې ده. نن د هرات ورزشي مسؤلینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ د فوټبال د سولې د جام د مسابقو وروستۍ لوبه د هرات د انصاري او د کابل د کابل بانک ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. په هلمند ولایت کې هم د فوټبال سیالۍ دوام لري. د هلمند ورزشي امیر غلام قوس دوري ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوه مسابقې ترسره شوې دي. په دې سیالیو کې چې په لشکرګاه کې ترسره کیږي د استقلال ټیم د پیروزۍ قانونو د بست ټیم ته ماتې ورکړې ده. د اروپا د فوټبال د چمپیونز لیګ سیالۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په وروستۍ یا فاینل لوبه کې د بارسلونا ټیم خپل مضبوط سیال مانچستر یونایټډ ته د صفر په مقابل کې په دوه ګولونو ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال اتلولي ترلاسه کړه.
افغان ولسمشر د افغانستان د کرکټ بورډ د جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د کرکټ د فدراسیون له مشر شاهزاده مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او له نوموړي سره د کرکټ بورډ د جوړولو او د فدراسیون درنه د اختلافاتو او د کرکټ ټیم د لوبغاړو د ستونزو په اړه مرکه کړې ده. شاهزاده مسعود په سر کې له حامد کرزي سره د ملي ټیم د لوبغاړو د کتنې په اړه وایي.
د افغانستان د ولسمشر جلال اتمب حامد کرزي سره چې کوم ملاقات د ملي ټیم لوبغاړو درلوده، اولینې تقاضا د دوی همدغه وه چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په نړیوالو لوبو کې لوبي کوي او د دغه ظرفیت پیدا کړی ده چې اوس باید یو مستقل بورډ شي، چې خوشبختانه د افغانستان ولسمشر د دغه بورډ د منځورولو اعلان ورته وکړو. نور دا زما په اند باندې د لوبغاړو د پاره یو ښه زیری هم ده او بل په لوبغاړو په کړوړو باندې ډېر یو مثبت تاثیر هم لري، یعنی په دې معنی چې د دنیا توجه به هم ورته زیاته شي او دنیا هم اوس په دې پوهه شوله چې د افغانستان کرکټ لوبډلې دومره قدر ظرفیت پیدا کړی ده چې د دغه مشري خپل دولتي چارواکي په غاړه باندې واخیستله. د افغانستان ولسمشر تیر ورځ په خپل ملاقات کې د افغانستان د مالی محترم وزیر ته هم هدایت وکړه چې د دوی سره باید خیمرستي وشي.
کله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم الته په جنوبي افریقا کې په مسابقو کې خوځلید، وي د آی سی سی ژمنه کړې و چې د افغانستان د کرکټ ټیم سره یا د افغانستان د کرکټ فدراسیون سره به سره لکو ډالر مرسته کوي. اوس هغه وی چې چون دغه فدراسیون هغه کوم پلانونه چې هغه غوښتي و دای پر وخت نه تهیه کړي و همدې لټنه 25% دغه مرسته راکمیږي کټکیږي. دا خبره څنګه شوې؟
متاسفانه دا خبره تیر ورځ ما هم واورېدل. ملي لوبډله سره دغه یو څه کاغذونه وو چې هغه د افغانستان ولسمشر ته هم وړاندې کړل چې هغه 25% پیسې چې دوی ته راتللې هغه متاسفانه چې هغه وسوځېدل په هغه باندې پیستلا باندې. دغه ضعف په خپله د دغه فدراسیون یا د کرکټ بورډ د تیرو کسانو ضعف چې چا د مسؤلیت درلود او دوی په خپل وخت سره پروپوزلونه ورونه لیږل.
ولې تاسو د توجه نه کولای په هغه وخت کې چې دغه ډیډلاین یا دغه وخت چې کله پوره کړي تاسو باندې تاسو خپل ټیم یا د ته چمتو نه سکړی چې تاسو دا پلان نامه ده کی؟
نه خیر، په دغه کې زه خپل ځان قطعا ملامت نه بولم. لپاره د دې چې تاسو په جریان کې وای چې د بورډ په ازاو کې هم ځن اختلافات موجود وو.
دغه د کرکټ په بورډ کې او یادا چې حتی داخل د کرکټ ټیم کې کوم اختلافات دي دا هم رسنیو ته راوتلي دي. دغه اختلافات ول نه حل کیږي، حتی د سوه مخکې ویل کېدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ټرینر هم بدل لید یا اخواته کوو. دا اختلافات به کله حل کیږي ول نه حلېږي؟
تر کوم ځای پورې چې د لوبغاړو خبره ده خوشبختانه لوبغاړو کې هیڅ اختلاف نشته ده. پاتې شو د بورډ یا د فدریشن د اعضاو ترمنځ اختلافات، بله شکه چې اختلافات وو او اوس هم پکې شته، خو زما په اند باندې د دغه مستقل بورډ جوړولو سره چې ولسمشر دغه اعلان پر مرته وکړو زه فکر کوم چې نور به زیات نه دا مشکل دی. د کوچ خبره چې د ترکم ځای پر استاس ښه اشاره وکړه، ډیره مهمه نقطه ته اشاره وکړه. کوچ هم چې موږ راوسته او د ملي لوبډلې د خواهشات مطابق راوسته، یقینا چې داس یو کوچ چې د هغه وخت تر دا اوسه پورې دای ډیر خزلې دلای دا. متاسفانه په بورډ کې ځنه د څه کسان دي چې هغه نه د صلاحیت لري او دا خبرې کوي چې موږ گویا کې دا کبیر خان نور ذاتی صفات کوچ نه مانو.
د سره پون هم تر رسیدلې دي چې کله چې د نن سو کالونه د کوچنی او کم کې ځوانانو لوبډلې د کرکټ لوبډلې البته د کوډ مسابقه لپاره تیارې نیو، دلته په کابل کې ډېر محدود کمپ جوړ شوی او حتی هغه ته حتی خوړنه ورکول کېدل. دغه ټیم څخه یو نفر صدر ته ویل چې دوی زی د سرک په سر باندې چې کوم لوبیا خرڅیږي هغه اخلي په خپل پیسو غام، نو دوی به څنګه په دغسې کم امکانات سره مثلا زی داسې نړیوالو مسابقو کې به ګډون کوي؟
زه فکر کوم چې که د امکاناتو خبره یاد کړو، د ابتدا نه تر اوسه پر امکانات ډېر محدود وو، اما بیا هم ډېر د تعصب ځای در اختیام چې د نولس کلونو ټیم چې کویټ ته ته هغه سې لکه چې په خوا چې څنګه ټیم قرنطین کېده دوی قرنطین نه وو، د ډېرو مشکلاتو سره هم مخامخ شوي وو بېله شکه. اما په هغه وخت کې هم موږ ځان مقصر دي نه بولو چې ګویا د مسولیت موږ په غاړه باندې وو. دا ټیم چې جوړ شوی هم وو نورو کسانو جوړ کړی وو، د دغه په اصطلاح هغه رهنمایي هم چې وه د نورو په لاس کې وه. زه فکر کوم چې دا ټوله ټوله نیمګړتیا چې وه په اداره کې وه.
خو تاسو د ادارې مشر نه وئ؟
ګورئ، ما تاسو ته وویل چې په هغه وخت کې چې زه رئیس وم دلته یو مکتوب زما سره و، کمیټې ملي اولمپیک یو مکتوب ماته را کړی و چې تر اوسه هم را سره ده. دغس یو مکتوب د مقابل لوري علادت نوري سره هم و چې ټول روابط د آی سی سی او دی سی سره دغه و.
د قندار والیبالران وای دوی په دې ولایت کې د والیبال غوره او نامتو لوبغاړي لري او کولای شي چې په افغانستان کې دننه او د سیمې په سطح باندې د والیبال په سیالیو کې خیل استرړونی ولري. خو د قندار والیبالران د امکاناتو او لومړنیو اسانتیاو لنشتوالي سخت شکایت کوي. زما همکار په قندار کې د والیبال د لوبې د وسیت په اړه د قندار د هواد د والیبال ټیم له کپتان عبدالولی سره مرکه کړې ده. د قندار د غوالی بالر وای
موږ خپل د قندار څخه د نږدې ولایتو ته لکه زابل او هلمند ځایته مسافرونه کړی دي، خو داسې د نور شاوخوا ډېر لرې ځایته په دې نه تللو، هغه ځکه چې موږ ته د شرایط نه مساعده شوي او دغه امکانات موږ سره په لاس کې نه
خو یو خدای د شي شرایط نه درته اماده شوي، امکانات شته نه دي درکړل شوي، دغه تر څنګ نورې کمی ستونزې لري.
موږ د میدانو ډېرې ستونزې چې موږ په ګر قندار کې د والیبال میدان نه لرو، دغه یو میدان چې پیلن تاسو ویني دغه میدان په عمومي کې جوړ شوی دی، په عمومي باغ کې چې هغه چپه دی مخ پر مرختو پر ملوېده دی. که تاسو فکر وکړي چې لمر ونه لوېد په سي توګه والیبالر والیبال نشي کولای.
تاسو دا ستونزې تر کومې اندازې پورې د ورزشي امریت سره د کندهار او لنور چارواکو سره مطرح کړی ده؟
موږ په وار وار دا غوښتنه کړې ده. موږ ته ډېرې وعدې راکول شوي دي، خو هغه په صرف خبرې پر موږ باندې خرڅېږي چې وعدې راکول کېږي تش په نامه وعدې دي. چې بیا ورته وایي د ټورنمنټ په باره کې ټورنمنټ کوو، وایي نه موږ به تاسو ته فکر وکړو در وسط موسسات څخه.
که تاسو ته امکانات برابر شي، به تاسو هم څومره ډاډه یاست چې د هېواد او سیمې په کچه به بازي وکړي؟
موږ انشاءالله په توکل د خدای دا اطمینان درکوو چې موږ به خارجي مملکتو ته هم سفرونه وکړو او په داخل د افغانستان کې به ټولو ولایتو ته سفرونه وکړو. دغه نږدې ولایتونه لکه هلمند، زابل چې موږ تاسو ته مخکې هم دغه وکړه او ګریش ته ډېر دایو ته موږ تللي یو، هلته موږ ښې لوبې کړې، ښې لاسته راوړنې مو کړي، هغو خلکو زموږ ډېر عزتونه کړي دي. موږ ښه ورزشکارانو رو په کندهار کې
د تیر چهارشنبې پورز د اروپا د فوټبال د چمپیونز لیګ وروستۍ یا فاینل لوبه د دوو غټو ټیمونو مانچستر یونایټیډ او بارسلونا ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې چې لسګونو زرو نندارچیانو په میدان او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د تلویزیونونو له لارې زیاتو خلکو وکتله، بارسلونا ټیم مانچستر یونایټیډ ته ماته ورکړه. طاهر روخان چې د بارسلونا او مانچستر یونایټیډ ترمنځ دغه فاینل لوبه یې لنزې څارلې ده، نور حال اوروي.
د اروپا د فوټبال د کلبونو یا چمپیونز لیګ نوی قهرمان یا اتل د هسپانیې د کتلان یا بارسلونا ټیم وپیژندل سو. بارسلونا دغه مقام ته په داسې حال کې ځان ورساوه چې د مانچستر یونایټیډ ټیم یې د دغه مقام څخه تر دوه کلنۍ بروالي وروسته په فاینل لوبه کې 2-0 په مقابل کې راوپرځاوه. دغه ستره مسابقه چې د روم په ښار کې ترسره سوه د زرګونو حاضرو لیدونکو او د میلیونونو هغو لیدونکو په مخ کې ترسره سوه چې په تلویزیون کې د دغه لوبې لیدنه کوله. په لسمه دقیقه کې لومړی ګول ساموئل ایتو او پورا یو ساعت ورسته، یعنی په اویا دقیقه کې دوهم ګول لیونل میسی په سر باندې ولګاوه. ګرانو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مې په تیر اونۍ کې ستاسو سره وعده کړې وه، نو دا دی د دغه مهمې او جالبې مسابقې پورا جریان تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کوم. انګلیسي ټیم مانچستر یونایټیډ پر خپل سیال باندې د اوله سره په ډېر چټکۍ یرغل وکړ او لومړۍ لس دقیقې د بارسلونا د ټیم دپاره ډېرې خطرناکې شیبې وې. اوس په دوهمه دقیقه کې د ډیر نږدې واټن څخه کریستیانو رونالدو یو مضبوط شوت وکړ، خو د بارسلونا د ټیم ګولی یا ګول کیپر والدس دغه توپ په سوک سره خپل مخ ته وغورځاوه، چې په دې وخت کې پارچسون غوښتل دغه توپ ګول کړي، خو د بارسلونا د ټیم مدافعینو هغه دې کار ته پرې نه شو. رونالدو چې په باوري توګه لوبه کوله، د هغه راشه حمله او شوت پر ګول د سیال د دروازې څنګ ته ختم شوله. سره له دې چې مانچستر لوبه په ډېره چټکۍ او څو پرله پسو حملو د سیال د ګول خواته پیل کړه، خو په ناڅاپه توګه یې د بارسلونا د خوا څخه په لسمه دقیقه کې ګول وخوړ، او هغه داسې چې ساموئل ایتو د انیستا له خوا څخه یو ښه پاس ترلاسه کړ او د ګول خواته یې راش یووړ. که څه هم د مانچستر دفاع کوونکی ویدیچ غوښت چې د هغه مخه ونیسي، خو ایتو په یو تاکتیک شوټ سره د لومړي ځل لپاره د سیال د ګول دروازه پرانیستله. په دې ډول د بارسلونا ټیم لوبه یو د صفر په مقابل کې په خپل ګټه مخ کې وړله. د لوبې د دوهمې نیمایي یا هاف ټایم تر شروع کېدو یو څو شېبې وروسته بیا د بارسلونا د ټیم لوبه کوونکی انستیا د سال د ګول خواته راشوړ، خو د مدافعینو دخوا په فاول سره راوګرځول شو چې دغه توپ بیا شاوی چې د بارسلونا بل تکړه لوبه کوونکی دی ځان ته تیار او د منچستر پر ګول یې یو قوي شوت وکړ، خو توپ د ګول پر پای باندې ونشت. د منچستر یونایټډ ترینر سر فرګاسن د دې لپاره چې د خپل ټیم حمله پیاوړې کړي نو دوه تکړه فارورډان یا حمله کوونکي میدان ته ورولېږل، خو دې تغیر هم د منچستر په لوبه کې کم ګټور بدلون را نوست. او برعکس په اویامه دقیقه کې کله چې توپ د شاوی پښو ته ورسید نو څو شېبې توپ ماتل کړ چې د منچستر د ګول مخته د حملوبي را نږدې سي. همدا چې مطمئن سو چې څو لوبغاړي د سیال ګول ته نږدې سوي دي نو په ډېر عالی پاس سره د هغه توپ لیونل میسي په خپل سر سره په ډېر ماهرانه توګه د سیال ګول ته ورداخل کړ. منچستر یونایټډ دا چانس درلود چې تر دوهم ګول څو شېبې وروسته د بارسلونا ټیم ته ګول ولګوي، خو د ګیکس او رونالدو هلی ځلې د بارسلونا د ګول د ورده پرانستلو لپاره نتیجې ته ونه رسیدلې. نو په دې ډول د دغه ستري اروپایي فوټبال لوبي ګټونکی بارسلونا وپیژندل شو.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوی مطالب هم دومره په 00202211211 باندې ازادي رادیو تاسو ته وایي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژنې کېږي چې
بار له دوه چې زب د کار کوم خبرې دي شي وي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی،
قدرمن اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوو. په روان خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته چمتو کړی دي. په سر کې د یو افغاني پیغلې د انزورونو د نندرتون په حق لایو مطلب اوري.
کله چې څوک لمرې سالن تماشا کوي نو داسې د یو مایوسیت پیغام ورکوي چې ټول شې جديد او غوي مشکلات دي. کله چې د بل سالن ته راځي او
بیا به د خون کې د ورځې د منځلې حل درکړو،
د غوړس کې اکثره کوشش کوي چې د معلمانو مقام ته درناوي وسی. او
او د خوځو په اړه څو لن خبرونه مهم پیات ساتلې. راتلونکي شوي مطالب زه شریف صافی تاسو وړاندې کوم. د خبرونه د پیل مطلب له وکمی رشیدی څخه اوري. تجربه خودلی دا چې که افغان جنکو ته د دوی د وړتیاو د خودلو او روزلو زمینه برابر شي نو دوی کولای شي چې د ژوند په هر برخه کې ښې وځلیږي. په همدې لړ کې تیرونې د جرمني هیواد د سفارت په مرسته د کابل ښار په بابربند کې د یوې افغان جنۍ شینکی ستانکزۍ د عکسونو او انځورونو نندرتون پرانیستل شو چې د کتونکو له توده هرکلي او ستاینو سره مخ شو. موږ د نندرتون د پرانیستلو پر وخت نوموړې وپوښتله چې له څومره مودې را په دې خوا انځورګري کوي او په دغه نندرتون کې څو انځورونه نندارې ته ایښي دي.
مخکې خو زما یو څو انځورونه چې وو د نقاشي وو، یو څو نمایشګاه چې مې درلوده ټول د نقاشي نمایشګاه وو چې په افغانستان کې او په بهر کې په نندرتون کې کېښودل شوی وو. خو دا نمایشګاه چې تاسو وینئ دا ټول عکاسي دي او دا دوه سالون دي چې دوه برخې لري، یو د ښځینه د مشکلاتو په هکله مې داسې عکسونه او داسې موضوعات مې جوړ کړي ده او یو په دې سالون کې چې تاسو ګوري تور د باران عکسونه دي. کله چې څوک لومړی سالون تماشا کوي نو داسې د یو مایوسیت پیغام ورکوي چې ټول ښځې دي د هغوی مشکلات دي. کله چې د بل سالون ته راځي اوبه دي او باران دي، دا سمبول د مینځلو معنی والی ده. یو جامعه چې د مینځلو په حالت کې راښیي، اس یو شی مې غوښتلی ده چې راښکاره کړم. په دې نندارتون کې ما څلور اتیا اثرونه نندارې ته مې کېښودلی ده.
شنکی چې نندارچیانو یا د انځورونو د کتو پر وخت په دغې برخه کې د دې د وړتیا او لاسبری ستاینه کوله، دا ډېره مهمه او ارزښتناکه خبره ګڼي چې کتونکي یې انځورونه خوښ کړي. خو کله مو چې په دغه کار کې د دې د هڅوونکو په باب پوښتنه وکړه نو ویې ویل:
زما پلار د حقوق فاکولته استاد و، شوقی ډول خپل هم انځورونه جوړول په کور کې. کله چې ما په دا کارونه پیل کړ نو پلار مې د ټول نه لومړی زما شوق و او زما مور هم زه ډېره تشویق کړی یم په دې لار کې.
د نندارتون اکثره ګډونوال په دې باور و چې د دا ډول نندارتونونو جوړول له ځوانو افغاني جنکو او هنرمندانو سره مرسته کوي چې خپل کارونه لا په جدي ډول پر مخ بوزي او لا نورې بریاوې ترلاسه کړي. نندارتون ته راغلی میلمه استاد عبدالجبار په همدې باب:
دلته مې د دو تصویرونه سویلې د اکثرا د موږ د افغان ښځو د مشکلاتو د خشونتونو د انعکاس ورکوونکي وو، او رسم و رواج او عنعنات دود و کلتور د موږ د وطن ټول په دو تصویرونو کې راغلی، او د ما لپاره ډېر جالبه وو چې دې زحمت ایستلی او ټولو دې جایو ته ورغلې ده او ځان یې تکلیف کړی. نو د موږ د خواست ده د مقاماتو نه چې همداسې خویندو او ورونو ته خصوصا خویندو ته ډېر امکانات برابر کړي په مالي لحاظ. دا به ډېر ښه وي چې د دوی سره نورو همداسې خویندو سره کومک وسي او دوی وکړی شي په آینده کې ډېرې د موږ خویندې داسې نمایشګاهو ته اقدام وکړي او د موږ د وطن مشکلات په خپلو تصویرونو کې راوړي.
د نظر خواندنو په وینا کې چیرته اړوندې ادارې او مرستندویه موسسې یو څه پام دې ته وکړي چې جنکو ته د هغو له وړتیاو سره سم د دوی د ظرفیتونو د ښودلو زمینه برابره کړي، نو دوی به وکولی شي چې د راتلونکي لپاره لا نورې هڅې وکړي او خپل کارونه لا ښه سنبال کړي او د نړۍ له نورو ځوانو جنکو سره ځانونه سیال کړي. کل د خوونکو ورځ په داسې حال کې ولمنځل شو چې لا هم د هیواد په ډیرو ښوونځیو کې د خوونکو ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزې پر ځای پاتې دي. په هغه غونډه کې چې د غبرګولي په پنځمه د ښځو چارو وزارت په تالار کې د خوونکو د ورځې د لمنځل لپاره د کابل ښار د بیلابیلو ښوونځیو د 300 تنو خوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو پورتنۍ ستونزې په وار وار یادې کړې. په اصل کې د ښوونکو ورځ د معرف د وزارت لخوا لمنځل کیږي، خو دا چې څنګه د ښځو چارو وزارت څه کال د دغې ورځې په لمنځلو لاس پورې کړ، د یاد شوي وزارت ویان ښاغلی ودان فراهي په اړه معلومات راکوي.
د ښځو چارو وزارت د هم تصمیم ونیوی ترڅو چې دغه ورځ د کابل ښار د ښځینه مکاتبو د مدیرانو سره په ګډه په ښځو چارو وزارت کې ولمانځي. دغه ورځ کې اکثره کوشش کېږي چې د معلمانو مقام ته درناوی وسي او هغه د هغوی نقش ته چې په ټولنه کې لري پر هغه باندې تاکید وسي، او په زمن کې د دوی ستونزې او مشکلات چې دي هغو ته توجه وسي، او یو تعهد کېږي چې په دغه ورځ باندې چې د معلمانو د مقام د پورتوال لپاره او د دوی د ستونزو مشکلاتو د حلولو لپاره به مؤثر اقدامات کوي، او همچنان دغه سند په معلمینو ته هم تعهد ورکوي چې دوی به خپل متعلمین چې دي په مکاتبه کې هغوی ته په نوي او عصري اصول سره برابر معیاري زده کړې ورکوي، او د هغوی په شخصیت جوړونه او روزنه کې به خپل ونډه او هغه وظیفه چې دوی د هغه باندې کوي.
له بده مرغه په افغانستان کې ښوونکي د ټولنې هغه طبقه ده چې د ژوند له خورا ضروري امکاناتو هم بي برخې دي، خو له دې سره سره یې د ښوونځیو دروازې پرانیستي ساتلي او د وطن د اولاد پر روزنه لګیا دي. د کابل ښار د مسلکي لیسې ښوونکي مریم له ښوونکو سره د دولت کړي وادي به بيزي ګڼي او وایي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ کړي وادي نه دي ترسره شوي.
دا چې رئیس د دولت او وزیر صاحب د معارف شو ویل چې مونږ خون کې ته ماشین ته زیاته و مونږ ورته کور برابر و یا مزه ورته ورکو، که دا شیان عملی میدان ته راوزی خو ډیر کنه هم داسې په خبرو پاتې شي په پانو کې پاتې شي، نو دا خو ډیره بده خبره ده. یو معلم چې ښه خوراکونی کې او سر رقم راشي و دغه د وطن اولاد په سمه توګه روزی کنه په خپل مریضی یا به یو تکلیفی یا به بل تکلیفی استادان موږ لرو چې اوس مریضان دی او د درد او مرض د لاسه هغوی بیچارهګان په کور کې ناستي او نش کولی چې خپل دنده په سمه توګه سرته ورسوي. باید کور کرایه ورپسې وي یا د اولادونو مصرفونه یا خرچونه یو شی یا بل شی ورپسې وي، هغه څنګه کولی شي چې یو ښه ښوونکی شي یا خپل زده کوونکو ته ښه ښوونه ورکړي.
مریم په دې باور ده چې که د ښوونکو ورپېښې ستونزې اوارې شي نو دوی به وکولی شي چې لا په ښه ډول د وطن ماشومان وروزي، او دا کار به د دې سبب شي چې د افغانستان د راتلونکي بنسټ ښه کېښودل شي. هغه له دولت نه په دې برخه کې د توجه غوښتنه کوي او زیاتوي چې
مونږ ته کور برابر کی، مونږ ته سم معاش ورکی، یو خاص شفاخانه د ښوونکو د پاره وي چې هغه تداوی شي، هغه کورنۍ تداوی شي، که دلته امکانات برابر شي چې یا به دلته یا به هر ملکونو ته یې ولیږدوي. ډېر استادان موږ لرو چې اوس مریضان دي او نش کولی چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي.
د تیرو درې لسیزو په جګړو کې معرف ډیر زیان لیدلی دی چې د ګڼو کارپوهانو په نظر د معرف وروسته پاتې والی د افغانستان د زیاترو بدبختیو لامل ګڼل کیږي، ځکه خو معرف ته لا زیاته توجه پکار ده. اوس به هم د خوزو پاړه سولاندو خبرونو ته غوښ شو. د خبرګولی په څلور رښتما د فاریاب ولایت د انخوی ولسوالۍ د التی بولک د جنکو د ښوونځي د بنسټ ډبره کې خودل شوه. د فاریاب ولایت د ولی ویاند رسنیو ته وویل چې د جنکو د ښوونځي دغه ودانۍ په دوه پوړونو کې جوړیږي چې څلور رښت خونې لري، او د ودانولو کار به یې تر یوه کاله بشپړ شي. د نوموړي په وینا د دغه ښوونځي په جوړولو 250,000 ډالره لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا ورکول کیږي. د روزګان ولایت مرکز ترینکور ښار ته نږدې د 50-20 روغتون د بنسټ تیږه تیره اونۍ کېښودل شوه. د روزګان د والي مرستیال حاجي خدای رحیم د دې روغتون د بنسټ ایښودو په مراسمو کې وویل چې دغه روغتون د عامې روغتیا وزارت له بودیجې څخه د 2,000,000 ډالرو په لګښت د 2 کلونو په موده کې جوړیږي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عیسا وویل چې دغه روغتون 12 بلاکونه لري او په 45 جریب بزمکه کې جوړیږي. دی وایي چې روغتون به 50 بسترونه او د نسایي ولادي، جراحي عملیات، لابراتوار څانګې، مډرن او پرمختللي طبي وسایل او تجهیزات ولري. دغه روغتون د ترینکوټ په 3 کیلومترۍ کې د خیرو په کلي کې جوړیږي. د خیرو د کلي یو سپینګیري جانان وویل چې کله ناکله داسې هم کیږي چې د روغتون د لریوالي له امله امیدوار ښځو د لارې په اوږدو کې سا ورکړي، خو که دغه روغتون جوړ شي نو بیا به ډېرې میندې له خطره وژغورل شي. د پولیسو له لیکو سره د میرمنو د یو ځای کېدو مینه زیاته شوې ده. د شمال د 303 پامیر د پولیسو د قماندان جنرال مشتبه پتنګ په وینا همدا اوس د شمال په ولایتونو کې تر 200 زیاتې میرمنې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښار د پولیسو د افسر نجیبې په وینا تر څه مودې د مخه په ټول مزار شریف کې یوازې 3 میرمنو د پولیسو په لیکو کې خدمت کاوه، چې اوس دغه شمېره 40 تنو ته رسیږي. او په اخر کې د جنکو د ورزشي سیالیو په اړه یو خبر. د باسکټبال په هغو لوبو کې چې د کابل ښار د زرغونی ملکه سوریا، ملالۍ او فردوسی لیسو دو ټیمونو ترمنځ وشوي، د ملکه سوریا او ملالۍ لیسو د باسکټبال ټیمونه په نورو ټیمونو بریالي شول. دغه راز د والیبال په هغو لوبو کې چې د ملالۍ، رحمان منی، رابی بلخی او د درخانۍ لیسو د ټیمونو ترمنځ وشوي، د ملالۍ او درخانۍ لیسو ټیمونو د رحمان منی او رابی بلخی د لیسو ټیمونو ته ماتې ورکړې. د نیمه نړۍ د خبرونې عزتمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ د دې ونې چمتو کړی مطالب هم دومره وو. که د دې خپرونې په اړه نیواکي وړاندیزونه او مشورې لرئ نو په دې پتو یې له موږ سره شریکولی شئ. په کابل کې زموږ پوستي پته ده آزادي رادیو پوسټ باکس 14 کابل افغانستان، او که له پېښوره لیک رالیږئ نو د پاکټ په شاده پته ولیکئ. آزادي رادیو پوسټ باکس 2024 یونیورسټي ټاون پېښور. خوښ او بریالي اوسئ. ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.